سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شي د خبري خبرونه تمو ز فريده سيال د شمس الحق تازه ده د کوربتوب په کوربتوب ستړي مشه کومه پیله په خبرونه کو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د طالبانو سرپرست سفیر احضار کړی دی. د راپور له مخې اسلام آباد سردار احمد شکیب ته د تورخم د نښتې او په چترال کې پر پاکستاني پوځیانو د برید له امله اعتراض کړی دی. پاکستان وایي چې د چهارشنبې په ورځ په چترال کې پر پاکستاني پوځیانو هغه وسلوالو حمله وکړه او څلور عسکري وژل چې د افغانستان له خاورې چترال ته داخل شوي وو. په تورخم کې هم په همدې ورځ د پاکستاني پوځیانو او طالبانو ترمنځ نښتې دا شو چې له هم د تورخم ترانزیتي لار بند ده. بل لور ته د طالبانو سفیر د افغانستان لپاره د پاکستان له ځنګړي استازي آصف علي دراني سره کتلي دي او له هغه غوښتنه دي چې د تورخم لار دی پرانیستي. له تیرو څو ورځو راهیسې د تورخم دروازه پاکستان سره تړلې پاتې ده او په زرګونه کسان د کرخې دواړو لورو ته بند پاتې دي. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې 1,000,000 ماشومان او میرمنو ته د هغو خوړو د کمبود سره خبر ورکړی دی چې د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره پکاريږي. د خوړو نړیوال پروګرام د خبره په خپل ایکس پاڼه کې خبره کړې ده. یو ورځ مخکې تر دې د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان د برخې مسؤل وحید الله امانی ازادي رادیو ته وویل چې کمرستي ورسره ونشي په ژمي کې به د لرو پرتو سیمو خلک په ځانګړي ډول هغه کورنۍ چې سرپرستي یې کونډې کوي له سختو ستونزو سره مخامخ شي. د باندې خبره 15 میلیون افغانان له سخت لوګي سره مخامخ دي، خو له لوی سره د ملګر ملتونو په وینا نږدې 9 میلیون افغانان بیړنۍ مرستو ته ضرورت لري. په مراکش کې زلزلې په لسګونو کسان وژلې او په سلګونو نور ټپیان کړي دي. د مراکش دولتي ټلویزیون نن دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت په وینا خبرو کړی دی چې د تیرې شپې د زلزلې له امله لږ تر لږه 960 تنه مړ شوي او 602 تنه نور ټپیان شوي دي. د خبر له مخې ټپیان روغتونونو ته انتقال شوي دي. د مراکش چارواکو اندېښنه څرګنده کړې ده چې د پلټنې د عملیاتو په ترڅ کې ښایي څرګنده شي چې نور تلفات به هم اوښتي وي. د امریکا د متحده ایالاتونو د زلزلې پیژندنې ادارې په وینا د زلزله د ریختر په کچه 6.8 درجې و. افریقایي ټولنې چې 55 غړي هیوادونه لري نن د نړۍ د 16 سترو صنعتي هیوادونو یا جیشل غړیتوب ترلاسه کړ. د هند صدر اعظم نندرا مودي په نوې ډیلي کې د جیشل غونډې د پرانیستو پر مهال د افریقایي ټولنې د غړیتوب هرکلی وکړ. ویل چې نن د نړۍ د ستونزو د مخنیوي لپاره ګډو نړیوالو هڅو ته ضرورت دی. د جیشل په غونډه کې د چین د ولسمشر شي جینګ پینګ په ځای د دغه هیواد رزم لی گینګ یانګ او د روسیې د ولسمشر په ځای دغه هیواد بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف برخه اخیستی ده. په دې دوه ورځنی غونډه کې به تر ډیره د نړۍ پر اقتصادي وضعیت او اقلیمي تغییر تمرکز وشي. او امریکایي چارواکي وايي متحده ایالاتونه به خایي د لری واټن ویشتونکو تاکتیکي توغندۍ او سیستم اوکراین ته ورکړي. دا سیستم چې د اټک امنس په نوم یادیږي تر 300 کیلومتره پورې هدف وشتلی شي. دا تر امریکا امنس توغندۍ او شوس اوکراین ته د روسیې پر ضد په جګړه کې ترې استفاده کوي لری واټن وشتلی شي. کیف له څو میاشتو راهیسې له واشنګټن دغه ډول توغندۍ او ترلاسه کولو په لټه کې دی. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې درته ته مطلب لرو. د طالبانو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ د نښتې له امله د تورخم دروازه نن د څلورمې ورځې لپاره هم تړلې پاتې ده. دا چې په سیمه کې اوس مهال څه ډول وضعیت ته وړاندې به یې په راپور کې درته وایم. نن په افغانستان کې د احمد شاه مسعود د وژل کېدو 2 تلین دی.
دا چې امریکا افغانستان ته راغله او دلته شل کاله پاتې شو، دا د یو مخکینی پلان تر مخې ترسره شوی.
دا چې د احمد شاه مسعود مړینه او وژل کېدل د امریکا راتګ سره په افغانستان کې څه تړاو لري وړاندې په راپور کې به درته وایو. په دې اړه به هم سره راپور واورئ چې هند نن او سبا د جیشل یا د نړۍ د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو د سرمشریزي کوربه دی. چې په دې سرمشریزي کې کوم هیوادونه ګډون لري، پر کومو مسایلو خبرې کوي، دا درته په راپور کې لرو. دا به هم راسره واورئ چې ټاکل شوی ده د امریکا ولسمشر جو بایدن نن په هند کې د یوې سترې نړیوالې پروژې اعلان وکړي. چې دا پروژه به څه وي په دې هم درته وروسته جزئیات لرو. نور مطالب هم شته، ملتیا غواړم.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
یام ستړی مشه. د طالبانو پاکستانی پولیسو ترمنځ د نخت لامل د تورخم دروازه نن د څلورمې ورځې لپاره هم تړلې ده. د تورخم دروازې د بندیدو لامل دواړو لورو ته لسکونه مسافر او پاسودګریزو توکو بار موټرې بندې پاتې دي. د افغانستان د تازه میوې د مارکیټ مسؤلین وایي چې دغه دروازې د بندیدو لامل افغان سوداګرو ته اقتصادي زیانونه اوښتي او په تازه میوې بار لسکونه موټرې له تورخم جلال آباد ته بیرته ستنې کړي او خاوندانو یې د خرابېدو لویری تازه میوی او ترکاریانې پنی مبیا پلورل دي. تفصیل لسیمه دې راپور کې
په ټولنیزو رسنیو په دیخ پدې شوی ویډیو کې ښکاری چې د جلال آباد خار د میوی او سبزی په منډی کې لزګونه په تازه میوی او ترکاری بار موټر ولاړې دي او خوندانې د خرابېدو لویری په خلکو پنی مبیا پلوري. د افغانستان د تازه میوی د مارکیټ مسولین هم ونی چې په تازه میوی بار لزګونه موټر د جلال آباد منډی ته ستنې کړي او د لیلام په بیا یې پلورل دي. د افغانستان د تازه میوې د مارکیټ رئیس اختر محمد احمدی ازادي راډیو ته ویل
اته کرایې موټر خدام می تاجر
ان زموږ سوداګرو د موټر کرایې هم تری پوره نشو کړای، ځکه ټول مالونه په نیمه بیا وپلورل. کدا لار همداسې تړلې پات کیږي په اوس وخت کې بزموږ باغداران او دهقانانو ته ستر اقتصادي زیان وی.
د جلال آباد خار یو شمیر اوسیدونکو هم وایي چې د تورخم دروازې لبندې دوه وروسته په تازه میوې او تازه ترکاری بار موټرې جلال آباد ته راستنی شوې دي. د دې خار یو اوسیدونکو کامران سمسور ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل
زمونږ دوسترګو لیدل حال داسې ده چې هغه موټر چې تازه میوې بار کړې وي د جلال آباد خار میوې منډۍ ته راغلي دي. کوم شیان چې دوی بار کړي ول کانګور شو، خټکی شو او نور داسې تازه میوجات هغه دلته په نیمه بیا باندې پلوري، ځکه چې د میوې د خرابېدو امکان زیات دی.
خو د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت د پیښور خار یو اوسیدونکو مشرف افریدی بیا ازادي راډیو ته وویل چې دلته د تازه میوې په ځانګړي ډول هغه چې له افغانستان نه ورول کیږي بای خورا لوړی شوې دي.
مخکې به ټماټر چې کم دی کیلو هغه په 150 روپیه وو، هغه ټماټر به تنن په 1500 په 1500 روپیه کیلو اخلي. همدا شون ته انګور چې کم دی هغه وو 200 کیلو په کیلو لا ورسېدلو. همدا شون ته پټاکی وو هر یو شای چې کم دی ګرون شوای دی او د غریب سړی د واسا چې کم دی هغه بالکل بهر شوای دی. مونږ دا غوړو چې دا ګیټ د دری شي.
د تورخم دروازه د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ دغلته د طالب ځواکونو او پاکستانی پولیساتو ترمنځ تر یوې وسلوالې نښتې وروسته وتړل شو چې نن د څلورمې ورځې لپاره لا هم تړلې ده، چې له امله دواړو لورو ته سلګونه مسافر او په سوداګریزو توکو بار لارۍ بندې پاتې دي. په مسافرو کې ناروغان، سپینګیری، ښځې، ماشومان او د راپورونو پر بنسټ دوه جنازې هم شته چې افغانستان ته یې د اړولو هڅه کیږي، خو پاکستاني لوري ورته خپل وطن ته د اوښتو اجازه نه ورکوي. په تورخم کې دواړو لورو ترمنځ وسلواله نخته د یوې پخوانی امنیتي پوستې د جوړېدو په سر رامنځته شوه. که څه هم په تورخم کې د طالبانو د حکومت د کمیساری مسؤلینو په دې نخته کې د یو طالب سرتیری او یو ولسی وګړي د وژل کېدو پخلی کړی و، خو ځینو سیمه ییزو سرچینو ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې نخته له امله د څلورو طالبانو د وژل کېدو ادعا کړې وه. ویل شوي چې د تورخم بلې غاړې ته یو پاکستاني سرتیری او یو ولسی وګړی هم د دغه نخت له امله ټپیان شوي، خو په رسمي ډول پاکستان په دې اړه څه نه دي ویلي. پندې حال کې په تورخم کې وی با خبره سرچینی نن ازادي راډیو ته ویل ټاکل شوی چې نن به له پلازمینې کابل یو پلاوی د خبرو لپاره تورخم ته ورسیږي او هیلشته چې خبرې د دروازې د خلاصېدو لامل شي. اخوا په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې اوس مهال د طالبانو د حکومت لوري اداره کیږي په خپل ایکس ټولنیز شبکې 13 ورځې لیکلی چې دغه سفارت سرپرست سردار احمد شکیب د تورخم او اړوند موضوعاتو په اړه افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي آصف دورانی سره کتلی او د تورخم دروازې د بندېدو له ولسی وګړو او سوداګرو ته د رسیدلې زیان په اړه ورسره خبرې کړي. 13 ورځې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې زهرا بلوچ په یو خبری کانفرنس کې د تورخم دروازې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې په پاکستان کې دننه د نامنیو پیښې، اندېښنې او پرمختګونه د پولي د تړلو او خلاصېدو لامل ګرځي.
و موریدل چې د ترخم دروازه د څلورم ورځ لپاره هم تړلې پاتې ده. خو د ترخم دروازې بندول افغان سوداګرو ته څومره زیان اړولی؟ زموږ همکار خاطر پردیس مرکی په سر کې دغه پوښتنه له افغان سوداګر او اقتصاد پوه عبدالبصیر رښتیانه کړې ده.
عمومی ڈول ممنوسبہ دروازہ بند ادا اور تیری گی ملون افغانی تجاران بزگران متضر کی گی. اصل موضوع دادا چمڑائی ضلع دا چھ پاکستان دا افغانستان د صادرات په بش کې داسې سنځه جوړي یا خندونه جوړي دا د کلون رئیس د لړۍ روانه ده او هر وخت چې د افغانستان د محصولاتو د زراعتي محصولاتو وخت رسیږي یا فصل رسیږي د میوجاتو یا تربار نو تاسو پیاد لړۍ چې همیشه پاکستانیان خند او یا سنځه په مرز کې جوړي او ترانزیتي مشکلات افغان لورې ته جوړي چه هر کال موش په میلیونونه افغانۍ لدی واجنه متضرر کیږي. خوب اساسی بس داده چې پاکستانیان خپیږي چې د مونږ تربار یا میوجات په مارکیټ پاکستان کې لري.
رښتیا سي کدا وضعیت همداسې دوام وکړي څومره زیانمنون کې پایلې به ولري افغان سوداګرو ته په ټوله کې د دوړو خو سوداګرو ته؟
افغانستان اوس مهال مغه عمدترین صادرات ججنه شده محصولات زراعتی ده، یعنی موږ عمدترین صادراتی توکي چلرو هغه د زراعت سره محصولات دي. نو زه فکر کوم چې په خوان د سنځه وو اوس هم د سنځه ده، په خو چې د سنځه ډیر زیات شو نو په خوانی حکومت نو د بدیل لار باندې کار وکړي چې هغه چبهر بندرو او اوی دلیزونه و چه هندوستان تا مشکل تربار لگله. اوست متاسفانه چه آقا چابهار موضوع هم پاتسو او ده اوی دلیزونه خبر هم تو روزه نشده ده. نو لدی وجه نده چه په پاکستانیان دیر کوشش کهی چه همیش ده تجارت او ده افغانستان ده صادرات لپاره یو مخند جور کی دلاری که ده اون پیده و که متاسفانه چه زموش زراعت، زموش دیخان، زموش تجار، زموش بازګر ډیر زیانمند کیږي.
رښتیا سپت دغه وضعیت د حل لپاره څه کول پکار دی په اوس وخت کې تاسو په نظر باندې؟
زه فکر کوم چې دیو پیاو بندر باندې یا پیاو مسیر باندې اتکا کول د ما فکر داشته باندې مونږ کوشش وکړو بدیل لارې ورته پیدا کړو، لکه بندر چابهار یا نوري وادو یا اوی دالی زونه. دا یو بحث ده. بس چې ډیر مهمه ده هغه دا ده چې موږ د خپل محصولاتو یا تولیداتو لپاره پخې او بازاریابي نور هیوادو ته وکړو او خپل تولیدات او خپل محصولات معیاري او استاندارد کړو. اوس وګورئ په نږدې هیوادو کې یا د موږ نور ګاونډي هیوادو کې زموږ د افغانستان د اتشې تجارتي هلته شتون لري. دوی وظیفه څه ده؟ دوی وظیفه عمدترین وظیفه یې دا ده چې د تجارت لپاره تسهیلات برابر کړي او د افغاني تولیداتو لپاره بازار پیدا کړي. نو اوس د اتشې تجارتي د مسؤلیت لري چې هلته د افغانستان محصولاتو لپاره بازاریابي وکړي او دننه په افغانستان کې حکومت او تجار او نور کسان چې د اقتصادي حوزه کې فعالیت لري هغوی کوشش وکړي چې د نورو هیوادو معیارونه او استانداردونه پوه شي او په هغه مطابق دننه
خطر پردیس و چه لافغان سوداگر او اقتصاد پو عبدالنصیر رشتی از رید ترخن دروازه ده بندی دو پاره ده هغه اندیخنی پختلوی.
ده ازادی رادیو خبرونی اوس شپه اورد چلیروش ساعت اوری دلیسی د ماشام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
اوس به هم د نړۍ یو بل مطلب در سره واخلو. نن هند نن او سبا د جیشل یا د نړۍ د شلو ستر اقتصاد لرونکو هیوادونو د سرمشریزي کوربه دی. په هغه بلنلیک کې چې د هند ولسمشري لوري د دې سرمشریزي ملمنو ته استول شوی، هغه ته د هند پر ځای د بهارت ولسمشر لیکل شوی دی. دې مسلې په هند کې مخالف او موافق عکس العملونه راپارولې دي. ورزو تفصیل به دې کړو.
روسته لدی چې د صدر اعظم نریندا مودی په مشهي د هند حکومت د جیشل د سرمشیزی په بلنلی کې د هند پر ځای د بهارت نوم وکاروه په دغه هیواد کې موافقه او مخالف غبرګونونه وپارول. هند ته په هندي ژبه بهارت وایي. په هغه بلنلی کې چې د جیشل د کوربه هیواد د ولسمشر دروپادی مورمو له لوري استول شوی هغې ته د بهارت ولسمشر لیکل شوی دی. اغلی مورمو هم د صدر اعظم مودی پشان د واکمن جنتا بهارتا ګوند غړی ده. که څه هم په هند کې اصلي واک د صدر اعظم په لاس کې دی، خو د بیلابیلو هیوادونو مشرانو ته د بدن لیکونو د استولو پشان په تشریفاتي چارو کې د ولسمشر نوم راځي. دا کار په داسې وخت کې شوی چې په هند کې اوازې دي چې واکمن ګوند هڅه کوي چې د هیواد نوم په بهارت بدل کړي. د ګوند نوم بهارت یا جنتا هم له بهارت سره تړاو لري. د هند پر ځای د بهارت د لیکلو په خاطر د اپوزیسیون ګوند مشانو پر بی جی پی یا بهارت یا جنتا ګوند توندې نیوکې کړې دي. خو په دې منځ کې د هند نامتو فلمي ستوري امیتاب بچن په خپل ایکس پاڼه کې په بهارت د هند د نوم د بدلېدو ضمني ملاتړ کړی دی. د په هندي شبکشلي بهارت ماتا کې جی، یعنی پر بهارت مور دې سلام وي، د همداراز یو درې رنګه ایموجي او سور بیرغ له خپل پوست سره زیات کړی دی. د امیتاب بچن دا پوست په نیم ساعت کې 10,000 لایکونه ترلاسه کړل. خو په همدې منځ کې ځینو پوښتنه کړې چې امیتاب بچن ولې دا پوست کړی دی. د هند په اساسي قانون کې یوازې په لومړۍ ماده کې د بهارت کلمه کارول شوې، نور په ټولو برخو کې د هیواد ته د هندوستان کلمه راوړل شوې ده. په خو څو ځلې هڅه شوې چې د هند نوم په بهارت واړول شي، خو د هند محکمې په دې اړه له پریکړې ډډه کړې ده. هند شنبه او یک شنبه په ورځو د نړۍ د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو او اروپایي اتحادیې یا د جی شل د سرمشیزی کوربه ده. حاضر دمه هند جی شل مشی په غاړه لري.
و موریدل چې هند نن او سبا د جی شل یا د نړۍ د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو د سرمشریزي کوربه دی، او په هغه بلنلیک کې چې د هند ولسمشري له لوري د دغه هیوادونو ته د میلمنو د بللو لپاره استول شوی و، په د هند کلمې په ځای هلته بهارت لیکل شوی و. بل په لوبیا ټاکل شوی دی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن په هند کې د یوې سترې نړیوالې پروژې اعلان وکړي. دا چې دا پروژه د څه په اړه ده په دې راپور کې ورو.
د امریکا ولسمشر جو بایدن به د هغه ترانسپورتي کوریډور یا دهلیز پروژه اعلان کړي چې هند له منځني ختیځ او بیا اروپا سره نښلوي. د امریکا د ملي امنیت د سلاکار مرستیال جان فاینر وایي د امریکا، هند، سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، اروپایي اتحادیه او د جی شل د نورو غړو ترمنځ به د ریل ګاډي او بیړۍ چلونې د کوریډور لپاره د تفاهم یادښت لاسلیک شي. د وویل دا پروژه خورا ستر پوتنشل لري، خو دقیقا نشي ویلی چې څومره. بایدن او د هند صدر اعظم نریندرا مودی به دا پروژه د نړۍ په زیربنا کې د پانګونې لپاره د مشارکت یوه برخه اعلان کړي. د ریل ګاډي او بیړۍ چلونې کوریډور د هیوادونو ترمنځ د انرژۍ د تولیداتو په شمول د سوداګرۍ لا ډېر امکان برابروي. دا ډول یو کوریډور کېدای شي چې د چین د یو کمربند یا ولار د سترې پروژې په وړاندې مقابله وي. فاینر خبریالانو ته وویل دا پروژه د هیوادونو ترمنځ د ډیجیټلي اړیکو، انرژۍ او سوکالۍ له زیاتېدو سره مرسته کوي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په مراکش کې زلزلې په لزګونو کسان وژلې او په سلګونو نورې ټپیان کړې دي. د امریکا د جیولوژي سروې د ادارې په وینا د زلزلې د رښتر په کچه 6.8 درجې و. ورزو احمد شیبر ته چې همدا شیبر سره په سټډیو کې د شیبر صاحب کتا سي د دغې زلزلې په اړه نور جزئیات راکړي.
فردا جان مننه. البته ستاسو په دغه مقدمه کې به دا خبره تصحیح کړم چې په وژل شوی هم په سلګونو دي. د مراکش دولتي تلویزیون نن دغه یوه د کورونې 4 وزارت په وینا خبر ورکړ چې د تیر شپې د زلزلې له امله لښ تر لږه 840 تنه مړه شوي او 602 تنه نور ټپیان شوي دي. د خبر لمخې ټپیان روغتونونو ته انتقال شوي دي. د پټي روښپژو لسیزو کې د افریقا په شمال ویدیس کې پروت مراکش کې تر ټولو خنړی زلزلې ده چې لمړی لوی ټکانې چې شپږ اشاریه اته درجه وو د شپې یولس بجې او یولس دقیقې سات شو بیا نولس دقیقې وروسته دریاشتر څلور اشاریه نه درجه بل زلزله وشوه. ویل کیږي چې د زلزلې مرکز د مراکش له شاره نږدې یو بیا کیلومتر لري په اطلس غرونو کې وو او د امریکا د جیولوجي سروې د معلوماتو له مخې دا زلزله اطلس اشاریه پنځه کیلومتره په مځکه کې دننه پیل شوه. د مراکش په شار کې خلکو له ویرې له کورونو بهر شپه تیره کړه. په دغه شار کې یو شمېر ودانۍ د یونسکو د لرغونو آثار پولیس کې شامل دي او ویل کیږي چې لرغونو ودانۍ هم زلزلې زیان رسولې دي. اسوسییټډ پریس اژانس خبر ورکړ چې په مراکش کې د 12 میلادي پیړۍ لرغونی جماعت قرطبت هم څه زیان اوښتی دی. په ځینو سیمو کې سړکونه مات شوي دي، یو نیم ځای بیا له غرونو او غونډیو کاڼي راښویدلی دي او لارې بندې کړې دي. د شورنې عملیات لا هم روان دي. د کورونا یو څوار وزارت وایي چې زلزلې د الهوس، ورزازات، مراکش، اسیلال، شیشاوه او تارودان په ولایتونو کې زیان اړولې دي. چارواکي وایي چې لخرنی او سیمو لا هم د تلفاتو دقیق معلومات نه لري، نو دوی اندیشنه څرګنده کړې ده چې د پلټنې د عملیاتو په ترڅ کې شاید څرګنده شي چې نور تلفات به هم اوشتي.
ډیره زیاته مننه احمد چیبر و چې په مراکش کې د زلزلې په اړه وروستي جزئیات راکړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د سپتمبر 9 او 11 د افغانستان لپاره خورا مهمه ورځ دي. نومړی ورځ چې د وګیا سمبلې لا تل سمې سره برابر ده، د مشهور جهادي قومندان احمد شاه مسعود تلین دی چې د جمهوریت نظام پر مهال به د شهید د ورځې پاتو ګلمنس کېده. تفصیل په دې راپور کې.
د 2000 لومړی کال د سپتمبر په 9 چې د تلې یا میزان لا تل سمې سره برابر ده، نامتو جهادي قومندان احمد شاه مسعود په داسې حال کې چې د هیواد د قلمرو پر څه د پاسه 90% طالبان واکمنو د تخار ولایت په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې ظاهرا له دوه عرب خبریالانو سره د ټلویزیونی مرکه پر مهال د کمرو د 14 په نتیجه کې ووژل شو. له دې پیښې دوه ورځې وروسته د سپتمبر په 11 په نیویارک ښار کې د نړیوالې سوداګرۍ د مرکز د دوه ودانیو او پلازمینې واشنگتن ډي سي ته نږدې د امریکا د دفاع وزارت د ودانۍ په ګډون په متحدو ایالاتونو کې یو شمیر اهداف د تختول شویو الوتکو په وسیله په نښه شول. متحدو ایالاتونو په دې تروریستي حملو د القاعده شبکې د هغه محل مشر اسامه بن لادن تورن کړ او طالبانو ته خبرداري ورکړ چې نوموړی چې هغه محل په افغانستان کې اوسېد امریکا ته وسپاري. خو طالبانو چې امیرالمؤمنین هغه محل مولا محمد عمر وو د بن لادن لسپارلو ډاډ وکړه. له دې سره د طالبانو د لومړي ځل واکمنۍ د پرزیدو زنګونه وکړنګیدل، ځکه د امریکا د هغه محل ولسمشر جورج دبليو بوش د اکتوبر په 9 په یو وینا کې وویل چې خپل ځواکونه ته پر افغانستان د بریټ امر کړی.
Good afternoon. On my orders, the United States military has begun strikes against al-Qaeda terrorists.
مازګر مو بخیر. د امریکا پاوځ زما په امر په افغانستان کې د القاعده پر تروریستي کمپونو او د طالبانو د رژیم پر پوځي تاسیساتو د بریټ د پایل هدایت تر لاسه کړ. دا په دقت سره سنجول شوی حمله د دې لپاره پلان شوې دي چې د تروریستي عملیاتو د ځالې پټوګه د افغانستان د کارولو مخنیوي وشي.
بشوویل چې د نړۍ شاوخوا څلوېخت هوادونه په دې عملیاتو کې امریکا سره مرسته کوي. په کابل کې د شپې 8 بجې او 55 دقیقې وي چې د امریکا د لومړنۍ بمی 14 غاک واوریدل شو. د امریکا د پوځي عملیاتو په پایله کې د طالبانو مشران له افغانستان ووتل او نظامي و پرزید او د القاعده شبکې مشر د هواد په ختیځ کې د سپین غره د تورې بوړې له مشهور لارې پاکستان ته واوښت، چې په پټابات کې د امریکا د ځنګړو ځواکونو په عملیاتو کې تر وژل کېدو پورې حمل تا وو. د امریکا له پوځي ارغل وروسته په افغانستان کې د شپږو میاشتو په مخه موقته اداره جوړه شوه چې مشر یې حامد کرزی کوله. موقت حکومت په لومړنۍ بیړنۍ لویه جرګه کې احمد شاه مسعود ته د ملي اتل لقب ورکړ او د سپتمبر 9 یا د وږي 13 د شهیدانو اونۍ ونوموله. له دې وروسته د جمهوری نظام تر پرزیدو پورې به هر کال د مسعود د ترور رز د حکومت لخوا د شهید د ورځې په توګل منزل کېده او د احمد شاه مسعود پلویانو به د کابل او نورو لویو ښارونو په لارو کوڅو کې د دې ورځې د منځنې په پلمه خپل پوځي زور ننداره توړندې کاوه. د سیاسي چارو شنونکي د برلین د کلتوري ډیپلوماسي د پوهنتون استاد اسحاق اتمر د سپتمبر له 11 وروسته د افغانستان تحولاتو ته د اشاره پترڅ کې وایي چې د سپتمبر د 9 او 11 پیخه له یو بل سره تړلې دي.
دا چې امریکا افغانستان ته راغله او دلته شل کاله پات شو، دا د یو مخکینی پلان تر مخه تر سره شوی او ځینې نور شواهد هم داسې ښکاري. خپله ځینې امریکایي تحلیلګران هم دغه خبره مني چې د دغو دواړو ترمنځ یو مستقیم ارتباط موجود و.
د 2004 کال د اکتوبر 15مه اسامه بن لادن چې هغه مهال لا ژوندی و، په یو ویډیوي پیغام کې چې الجزیره ټلویزیون خپور کړ، د سپتمبر د 11 د حملو مسؤلیت ومنه، خو پر دې پیښه د نږدې 22 کلونو تر اوښتو وروسته د مسعود د قتل عوامل لا هم تت پاتې دي. د 2001 کال په پای کې د حامد کرزی په مشرۍ د موقت ادارې له جوړېدو وروسته د دې قضیه په اړه د څېړنو لپاره یو کمیسیون ته دنده وسپارل شو، او پر وروسته کلونو کې بیا بیا په دې اړه ډېرې ژمنې وشوې، خو د هغه نظام د واکمنۍ تر پایه د کتاب دا څپرکی بیا چا خلاص نه کړ. د احمد شاه مسعود ځینې نږدې ملګري وایي چې نوموړی دته د یو شمیر نږدې کسانو لخوا او د قدرت پر سر د لانجې د هڅو په ترڅ کې وشل شوی دی، خو په دې اړه کره شواهد هیڅ نه دی وړاندې کړي. د افغانستان د مقاومت ملي جبهه چې مشري احمد مسعود کوي، اوس چې طالبان یو ځل بیا پر افغانستان واکمن شوي، د احمد شاه مسعود له نظر شورا څخه پاتې میراث دی. نظر شورا د نویمه میلادي لسیزې د شمالي ټالوالي پنوم د هغه ائتلاف برخه وچه د طالبانو د حکومت پر ضد جګړه کوله. د مقاومت جبهه یو غړي شمس الحق اریان فر له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د مسعود د قتل توطیه او د سپتمبر د 11 پیخه د یو زنجیر کړی وي.
در شهادت احمد شاه مسعود بدون شک طالبان نقشی عملی
دا احمد شاه مسعود په شهادت کې بیل شک طالبانو عملی وندلرله. خدا پروژه تر دې ډیره لوی و، ځکه دا احمد شاه مسعود شتون د دې سبب کېده چې هغه لړۍ چې په افغانستان کې غرزونه او مرزونه درلودل نشو کولای دل تراشي. دا چې ویل کېږي ل دننه څخه وجل شبه هسي خبرې دي.
خغلی آریان فر وایي چې مسعود په خپل ملګرو کې دښمنان نه درلودل، مګر د خغلی اتمر په باور مسعود د یو نړیوال پلان په اساس خود خپل ملګرو په وسیله وژل شوې دی.
اما چې مسعود د یو توتی په نتیجه کې تور شوې، دا توتی د لوی قدرتونو د خوانو او البته د دې د ملګرو په همکارۍ دا توتی تر سره شوې، ځکه پس له دې چې دی وژل کېږي د هغه نه تر دې ننه پورې هم کله چې د دې ملګرو هم په قدرت کې وو، د دې د دوسیې د تعقیب مسله هم داسې پټه پاتې شوې دی او په دې باندې هیڅ بحث نه دی شوی.
د سپتمبر 9 او 11 نه یوازې په افغانستان کې د جهادي ډلو او په سر کې د پخواني شمالي ټلوالې لپاره چې په تیرو څه باندې درې لسیزو کې د افغانستان په سیاسي ډګر کې لوی ونډه درلوده، بلکې د طالبانو لپاره چې هغه محل پر دې هواد واکمن وو هم خورا زیات اهمیت لري. سکل دا ورځ داسې محل را رسیدلې چې طالبان واکمن دي او پر افغانستان د واکمنېدو لپاره نه د مسعود د وګد محالو او ستراتیژیکو پلانونو څرک لګي او نه د هغې دیموکراسي چې امریکا او متحد حکومت د سپتمبر د 11 په نتیجه کې د نوي نظام تر راتلو وروسته د افغانستان لپاره غوښته. هغه شیبه چې د چا ښېګڼ مورس خایسته کوي، یا یو شیبه چې د نهیلې یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ماته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سيزي غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په ماتیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی یو تر اوسه پورې دند په سیګر زخه دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دي. که غواړی دا شی به مول نور سره شریک کړئ، نو د ازادي رادیو پر واتس اپ راولېږئ. خپې خپلی کیسه چې ل دریو دقیقو زیات نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادي رادیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 شپږ 41 0.
تو یې منی مای تر اورسیدو په دې برخه کې درته د زهرو کاروان ونیس پروګرام درو چې دا پروګرام درته په څو شیبو کې خبرو خو تر هغه وړاندې ورزو د دې سات لاندې خبرونه ته. په مراکش کې زلزلې په لزګونو کسان وژلي او په سلګونو کسان وژلي او په سلګونو نورې ټپیان کړي دي. د مراکش دولتي تلویزیون نن د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت په وینا خبر ورکړی دی چې د تېرې شپې د زلزلې له امله لږ تر لږه 1000 تنه مړه شوي او 622 تنه نور ټپیان دي. د خبر له مخې ټپیان روغتونونو ته انتقال شوي دي. د مراکش چارواکو اندېښنه څرګنده کړې ده چې د پلټنې د عملیاتو په ترڅ کې ښایي څرګنده شي چې نور تلفات هم اوښتي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې طالبانو سرپرست سفیر احضار کړی دی. د راپورونو له مخې اسلام آباد سردار احمد شکیب ته د تورخم د نښتې او په چترال کې پر پاکستاني پوځیانو د برید له امله اعتراض کړی دی. پاکستان وایي د چهارشنبې په ورځ په چترال کې پر پاکستاني پوځیانو هغو وسلوالو پاکستان پر پوځیانو هغو وسلوالو حمله وکړه او څلور سکلی ووژل چې د افغانستان له خاورې چترال ته داخل شو. په تورخم کې هم په همدې ورځ د پاکستاني پوځیانو او طالبانو ترمنځ نښته وشوه چې له هم د تورخم دروازه بنده ده. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې 1 میلیون ماشومان او میرمنو ته د هغو خوړو د کمبود سره مخ دي چې د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره پکارېږي. د خوړو نړیوال پروګرام د خبره په خپل ایکس پاڼه کې کړې ده. یو ورځ تر دې مخکې د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان د برخې مسؤول وحیدالله مانی ازادي راډیو ته وویل که مرستې ورسره ونه شي په ژمي کې به د لرو پرتو سیمو خلک په ځانګړي ډول هغه کورنۍ چې سرپرستي یې کونډې کوي د سختو ستونزو سره مخامخ شي. او افریقایي ټولنې چې 15.5 په بخښنه سره چې 55 غړي هیوادونه لري نن د نړۍ د 60 صنعتي هیوادونو یا جشل غړیتوب یې ترلاسه کړ. د هند صدر اعظم نندرا مودي په نوې ډیلي کې د جشل غونډې د پرانیستو پر مهال د افریقایي ټولنې د غړیتوب هرکلی وکړ. ویل چې نن د نړۍ د ستونزو د مخنیوي لپاره ګډو نړیوالو هڅو ته ضرورت دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې په افغانستان کې د عمان بوټي روزنه او پروسس له دریو ولایتونو څخه لسو ولایتونو ته غځېدلې ده.
دغه عمان چې دی په دشت کې شنکیږي غرونه کې بیا دوی خلک دلته راوي او چې کې د سنگ بیا ایف باسي د ایف سنگ بیا شیشه جوړیږي.
په بلاپور کې به واوري چې طبي ډاکټران وایي د نشه تر پریښودلو وروسته نشه د انسان پر عصبي سیستم په تیر بیا پر حافظه څو کاله وروسته هم ناوړه اغېزې کوي.
په خوا چې واز ما ډیره خوله حافظه و نو چې کله منشیته مخه شوله د ذهن ته یو دم تغییر ورکړو.
په یو مرکه کې به ووري چې نظامیان ولی نشو ته مخه کوي.
په دوی کې په مجموع کې رواني ناروغي ډیر دي او په خاصه توګه د مخدره موادو استعمال پکې له پخوانه تر نورو انسانانو ډیر دیدل شوی.
د نعمت الله په نوم یو کس وایي چې تر درملنې وروسته بیا هم په ټولنه کې بی اعتبار یم.
کار به څوک موږ ته نه راکول، موږ باندې باور به نه کول، د کور نه مو شیان وړی وو.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
تر داسې سړي چې کور تش پاتې وای خو به
ولې خدای دې خیر کړي کرایه والا بد سړی دی.
دا پوښتنه خو به زه ستاسو څخه وکړم چې دا څنګه سړی دی.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. په افغانستان کې د عمان بوټي روزنه د ډیرو دو په حال کې ده او دا مهال عمان بوټي تر لسو ډیرو ولایتونو کې د دې لپاره روزل کیږي چې د نشئی موادو په پروسس کې کار ځنې واخیستل شي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د دوی نظامیانو یوازې د یوې میاشتې په جریان کې تر 1.5 کیلوګرام ډیر د عمان پروسس شوي بوټینی ولیدي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت لخوا خپره شوي معلومات ښیي سح کال یوازې د اسد په میاشت کې تر 400 کیلوګرام ډیره ښیښه نیول شوي چې دا شمیرې په افغانستان کې د ښیښې د ډیر تولید اندازه ښیي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د عمان بوټي په مرسته د شیشې جوړولو په اړه د ملګرو ملتونو تر اندېښنې وروسته د امریکا متحده ایالاتونو هم ویلي چې نړۍ په افغانستان کې د شیشې د تولید د ډېرېدو په اړه اندېښنه لري. د طالبانو د حکومت لخوا خپره شوي معلومات ښیي چې عمان بوټي پخوا یوازې په غور، بادغیس او فرا ولایتونو کې پروسس او روزل کېدی، خو اوس د افغانستان 14 ولایتونو ته غځېدلی دی. د طالبانو د حکومت کورنی چارو وزارت لخوا د عمان بوټي او سپین رنګ مادې په اړه پر ایکس پاڼه خپره شوي معلومات ښیي چې د طالبانو د حکومت نظامیانو یوازې سش کال د اسد په میاشت کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې 1,60,000 او 102 کیلوګرام عمان بوټي نیولی دی. د فرا ولایت یو اوسیدونکی چې نه غواړي په راپور کې نوم یاد شي، ازادي راډیو ته د عمان بوټي د پروسس په اړه داسې وویل:
دغه عمان چې دی په دشت کې شنه کیږي، د غرونو کې بیا دوی خلک دلته راوي و چې کې د سنگ بیا ایف باسي، د ایف سنگ بیا شیشه جوړیږي.
د طالبانو د کورنی چارو وزارت لخوا خبر شوی معلومات ښیي چې دوی سش کال یوازې د اسد په میاشت کې په کابل، کندهار، روزګان، هلمند، فراه، غور او بادغیس ولایتونو کې د عمان د پروسس یوشت کارخانی ویجاړې کړې دي. د غور ولایت اوسیدونکی محمد جلال چې په خوای د عمان کاروبار کوي، وازادي راډیو ته وویل چې بې وزله خلک عمان بوټي له غرونو او دشتونو څخه راوړي او بیا په لوی قشاکونکو خرڅوي.
مردان قریب میرند کور روزنه مصرف یامي
کوي. بې وزله خلک غرونو ته ځي، دا بوټي راوړي او موږ له دوی څخه من په 500 یا 160 روپۍ رانیسو. اوس د خلکو ګټ همدا ده، بل کاروبار اوایت نشته. موږ کمیشن کاران یو او رانیسو یې. ډیره برخه یې هلمند او کندهار ته وړل کیږي. نه پوهیږو چې څه شی زین جوړیږي. دلته موږ رانیسو او لوی قاچاق کوونکي راځي او زموږ څخه رانیسي.
دوه نفر می از مو میگیره. اینجا قاچاقبر کلانه دیگه.
د عمان د پروسس په پایله کې سپین رنګ ماده لاسته راځي چې کیمیاوي نوم یې ایفیدرین دی. د ایفیدرین په مرسته د شیشې کیفیت لوړیږي او په نړیوال بازارونو کې د دې ډول شیشې غوښتنه مخ په ډیرېدو ده. د طالبانو د کورنی چارو وزارت لخوا خبرې شوي شمیرې ښیي چې د دوی نظامیانو سش کال د اسد په میاشت کې 346 کیلوګرام شیشې نیولې ده. دا شیشه داسې مهال نیول کیږي چې د 1400 شمسي کال، یعنی پوره یو کال په بهیر کې 1502 کیلوګرام شیشه نیول شوی و. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره په 2016 میلادي کال کې 40 کیلوګرام شیشه ونیول شو چې د ټوخي د شربت په مرسته جوړه شوی و. خو څومره چې په افغانستان کې د شیشې په جوړولو کې د عمان بوټي استعمال ډیریږي، په هغه اندازه د شیشې تولید هم ورسره ډیریږي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په خپل کلنی راپور کې خبرداري ورکړ چې افغانستان په سیمه کې د شی جوړولو په برخه کې په لوی هیواد اوښتی دی.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې طبي ډاکټران وایي تر درملنې وروسته هم د څو کالو لپاره د انسان پر حافظه او اعصابو د احتیاط د دورې ناوړه اغیزې پاتې کیږي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران وایي چې نشه یي مواد د انسان او ټولنې ترمنځ اړیکه پرې کوي. هغه معتادین چې درملنه یې سوي د عصبي ستونزو او حافظې د کمزورۍ له امله شکایت کوي وایي چې دې ستونزې ژوند ورته ستونزمند کړی دی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
پوخه یو کار چې بچا کوي، یا د
شعیب احمد چې یو کال کې نشي پریخ وای، هغه وخت چې د پهنتون محصول وکڅ هم په ژوند کې ډېر ستونزې درلودې، خو بیا هم د خپل روغ عصبي سیستم له برکته په امتحانونو کې لوړې نمرې وړلې. تر یو کال ډېر وخت کې چې شعیب احمد نشه پریخې، خو وسی هم پر عصبي سیستم د نشو ناوړ اثرات پاتې دی او حافظه ور کمزورې کړې ده.
د شیشې داسې او زهرناک نشه ده چې هغه یو ځل یې وڅکوي دا ته څلوېښت ساعته دغه خوب نه وي، نو د اعصابو نه ډېر کمزوری کړی یم. پوخه یو کار چې بچا کوي، یا د کسب د لارې، یا د تحصیل د لارې، نو هغه به ډېر زر ماسفته په مغز کې. نو اوس چې دی 15 دقو پاس یا 10 دقو پاس هغه رانه هېر شي.
د متادینو د درملنې متخصص ډاکټران وایي په افغانستان کې د نشوي موادو د تشخیص مجهز او پرمختللي لابراتوارونه نشته، ځکه نو په نشوي موادو کې موجود مضر کیمیاوي مواد د متادینو روغتیا ته ډیر زیان رسوي. بریالی او احمد ولی له یو کال راهیسې نشه پریښي ده. دوی وایي کله چې دوی پخوا نشه کوله، د نشوي موادو ډول او کیفیت ته یې نه کتل، ځکه یې هم د خمار او هم د نشې په حالت کې وضعیت خراب و.
په خوا چې واز ما ډیره ښکلې حافظه وه، نو چې کله مو نشې ته مخه شوله د ذهن ته یو دم تغییر ورکړو. ډېرې مخکېنۍ خبرې به زما په یاد کې پاتې کېدلې، اما اوس چې ما نشې کړې دي چې سبوی څه وخورم بېګا لره رغېږي.
مخکې به چې متود نه وم، هلته هر کار مې کړی شو چې متود شوم لکه یو ویده سړی، بس هر څه نه ووتو. او کوم کار مو چې کړلو او په سلو پیسدو کې هغه بیا مونږ د نشې په حالات کې 10% نه شو کړای، ځکه چې مونږ بچکله خمار شو نشه به نه ونه. بس هیڅ
د انسان پر عصبي سیستم د نشو د ناوړه اغیز په اړه د متادینو د درملنې متخصص ډاکټر محسن حسن وایي چې نشې مواد د ټولنې او حقیقتونو ترمنځ اړیکه پرې کوي.
مختلف نشئی تو کی کلچ یو فرد اغینا یادی دود شکل او یا تزریقی شکل لغن استفاده کوي، هر ماده خپل په اعصابو کې په مختلفو ناحیو باندې بعد اغیز لري. بعد اغیز په عصبی سیستم باندې دادی چې کېدای شي د په هغو رواني ناروغیو چې غته سایکوز ویل کیږي، یعنی د دل حقیقت سره پریکونده.
که څه هم متادین باید د 45 ورځو لپاره بستر کړل شي، خو ډاکټران کورونی ته توصیه کوي چې د 2 کالو لپاره د خپل موتاد غړي پالنه او څارنه وکړي، ځکه چې د نشې ناوړه اثرات ژر لمنځه نه ځي. د متادینو د زربستریز روغتون ډاکټر وحید الله کوشان وایي چې د نشې پرې خودو 2 کالو وروسته هم د نشې ناوړه اثرات د انسان په ذهني سیستم کې پاتې کیږي.
اغه سالم اشخاصونه دا فرق لري، مثلا یو کال دو کال پورې دی فرق د څه د کله چې د وظیفې ته ځي، کوم هغه استراب یا کوم هغه افسردګي چې دوی ته پیدا شوی هغه مستقیم د کار باندې تاثیر کوي. که 50% د ذهن کې کاری فکر نه وي، 50% د ذهن نور فکرونه اشغال کړي دي. مثلا یو نفر چې سیګریټ هم شوبه کې وایي، دا ورنه لذت وړي، دغه نور نشي مواد چې اسکلای دي. کله چې وظیفې نه ځي کورته، هم ته دین ویني دغه مواد مخدر افکار ته ژوند کیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان څېړنې ښیي چې احتیاط او ذهني ناروغي ده. له همدې امله د نشې تر پریښودو وروسته هم تر ډیره وخت د انسان په ذهني سیستم کې د نشې ناوړه اثرات پاتې وي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه چلر به ساته د سهار د شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 21.25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. تیوی څېړنې ښیي چې جګړې د نورو زیانونو ترڅنګ د احتیاط لامل هم ګرځي، او د جګړو په بهیر کې ډیری هغه ځوانان په نشو اخته کیږي چې له کورنۍ او خپلوانو څخه لیرې د جګړې په لومړۍ کرښه کې وي. دا چې نظامیان ولې نشو ته مخه کوي، د جګړې په لومړۍ کرښه کې معمولا کوم ډول نشي مواد کاریږي، څنګه کېدلای شي چې د افغانستان غوندې نارامه او جګړه ځپلې هیواد کې خلک له احتیاط څخه وژغورل شي، په دې اړه مو د متادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې د نشئی موادو استعمال له جګړې سره څه اړیکې لري.
جګړه په انساني ټولنو کې د لویو ناورینونو لامل دی. نو په دې اساس جګړه له مخدره موادو سره له پخوانه ډیره نږدې اړیکه لري، مخصوصا هغه کسان چې په جګړو کې سرتیری دي، د جګړو په لومړیو کرښو کې پاتې شوي دي، هغه کسان چې په خپلې د خپل ملګرو مرګونه ټپی کېدل او د وینو بهیدل لیدلې دي، دوی له ډیرو جدي رواني ټروماګانو سره یا رواني صدماتو سره مخامخ کیږي، خپل د نورو انسانانو د وژنو لامل کیږي، د وینې د بهیدنو لامل کیږي، او خپل د وژل کیدل او ټپی کیدل او اثرات له مستقیم ګواخ سره مخ دي. دوی له رواني پلوه خپل تعادل او توازن له لاسه ورکوي. په دوی کې په مجموع کې رواني ناروغي ډېری دي، او په خاص توګه د مخدره موادو استعمال پکې له پخوانه تر نورو انسانانو ډېر لیدل شوی. په افغانستان هم لکه هر بل ټولنه د جګړو او له ناخوالو ډېره ځورېدلې ده، او په دې کې هم څېړنو ښودلې ده چې هغه کسان چې په جګړو کې ښکیل دي، په دغه کسانو کې د مخدره موادو د استعمال فیصدي ډېره لوړه ده.
نظامیان ولې نشو ته مخه کوي؟
نو دې عوامل ته په کتلو سره چې یو څوک لډیر خطرناک رواني ټروما یا رواني صدمه سره مخ وي او لبل په لور په داسې یو سخت محیط کې گیر وي چې د هغه لپاره د خوراک د څښاک او د خوندیتوب امکانات ډیر کم وي، دغه کسان تر ډیره مخدره موادو ته مخه کوي ترڅو له دې سختو شرایطو سره ځانونه عیار وساتي یا وکولی شي دغه سخت شرایط تیر کړي.
د جګړو په لومړیو کرښو کې نظامیان معمولا کوم ډول نشه یي مواد استعمالوي؟
له ډیری پخوا هغه کسان چې جګړې ته لیږل کېدل هغوی ته د ښه جنګ کولو په خاطر د ډیری انرژي د درلودلو په خاطر له مختلفو موادو استفاده کېده، له الکولو نه نیولې بیا تر کوکاینو او تر چرسو تر هیروینو. دا ټول هغه څه دي چې په جګړو کې د جګړو عسکرو ته ورکول شوي دي او د دغه موادو په واسطه کوشش شوی چې د عسکرو انرژي لوړه وساتل شي، هغوی ته اعتماد به نفس ورکړي، هغوی ته د بې خوبۍ او د زغملو توان ورکړي او د بې تفاوتۍ احساس ورته رامنځته کړي تر څو هغه خطرونه چې د دوی شاوخوا دي هغه ډیر حس نه کړي، په دې اساس وکولی شي هغه خپل مسؤلیت ترسره کړي. د بېلګې په توګه په نړیوالو جنګونو کې د کوکاینو د استفادې مخینه ډیره پراخه ده، ځکه کوکاین هغه مواد دي چې خوب ته ضرورت کموي یا مثلا په معقد ډول اعتماد به نفس او انرژي او بیدارتیا او قوت لوړوي. نو دا هغه څه دي چې په دغه سختو شرایطو کې ورته دا خلک ډیر علاقه پیدا کوي او فکر کوي چې له دې سره به دوی د دوی وضعیت ښه شي.
څه ډول نظامي کسان نشو ته ډیر مساعد دي؟
هغه نظامیان یا هغه کسان چې په جګړو کې ښکیل دي او له لوړو خطرونو سره له تهدیداتو سره مخامخ دي، لوی رواني صدمې ویني، دوی له مخدره موادو سره د مخدراتو له استعمال سره ډیر زیات مخامخ کیږي او په ډیر احتمال سره دوی د ځان د نجات لپاره د ځان د آرامش لپاره له مخدره موادو استفاده کوي.
نظامي کسان له کورنۍ او خپلوانو څخه لري وي، د کورنۍ او خپلوانو بیلتون او احتیاط هغوی ته څومره رواني ستونزې پیدا کوي؟
د کورنۍ حمایت کولی شي له محتاط سره د مخدراتو په پریښودلو کې کومک وکړي او ډیره ګټوره تمامه شي. هغه کسان چې له خپلو کورنیو لري ژوند کوي، تنها او په سختو شرایطو کې ژوند کوي لکه د جګړې په حالاتو کې، دوی تر ډیره دغه ملاتړ نه لري، د کورنیو مرستې ورسره ممکن نه دي. د دې تر څنګ نور نږدې دوستان، خپلوان او هغه اجتماعي ملاتړ چې په عادي حالاتو کې انسانان کولی شي هغه ترلاسه کړي، د جګړې په کرخو کې په جګړه ایزو حالاتو کې د جګړې و عسکر ته مهیا نه دي. نو په دې اساس که دوی مخدره مواد شروع کوي او یا احتیاط ته مخه کوي، د دوی درملنه سخته وي او له ډیرو خطرونو سره ځانونه مخامخ وي.
آیا یوازې په جګړه کې ښکېلو جګړه کوونکو ته نشي زیان لري او که پر عامو خلکو هم ناوړه اغېز کوي؟
څېړنو ښودلې ده چې اکثره جنګي جرائم، اکثره ملکي تلفات د هغو کسانو لخوا کیږي چې دوی په یو ډول د مخدراتو تر اغیز لاندې وي او هغه د دوی د قضاوت معیار، د دوی دماغي توازن او د دوی هغه احساس چې دی عادي انسان دی او هغه عواطف چې عادي انسانان لري د مخدراتو د استعمال په صورت کې دغه لمنځه ځي او تر ډیره دغه جنګي جرائم د هغو کسانو لخوا ترسره کیږي چې دوی له رواني لحاظه هغه خپل توازن له لاسه ورکړی وي او له مخدره موادو په استفادې محتاط شوی وي. نو په دې اساس دا یوه ډېره پیچلې او ډېره خطرناکه موضوع ده. د افغانستان په څیر جنګځپلو ټولنو کې، په غریبو او په محرومو ټولنو کې د مخدره موادو د استفادې مخنیوي ډیر کار او ډیرو منابعو ته ضرورت لري. ولی اصلي تمرکز باید په دې وشي چې خلکو آگاهی لوړ شي او د وقایې یا د مخنیوي تدابیر ونیول شي، ځکه وقایه او مخنیوي نظر درملنې ته یا تداوی ته په کمو امکاناتو ترسره کیدی شي او کمو مهارتونو ته ضرورت لري. په کار ده چې په افغانستان کې په ښارونو کې، په کلیو کې مختلفو اقشارو ته د مخدراتو اړوند کافي معلومات ورکړل شي، د دوی د فهم، د دوی د ژبې او د دوی د علمي کچې په نظر کې نیولو سره باید دوی ته مواد برابر شي تر څو د مخدراتو اغیز، د مخدره موادو د استعمال پایلې او احتیاط وپیژني او خپل کورنۍ، خپل ماشومان او خپل ځوانانو ته په دې برخه کې کافي معلومات ورکړي تر څو د مخدره موادو لري پاتې شي او له احتیاط نه ځانونه وساتي.
ترنو اوریدونکو، تاسو لا زاید رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ اوسیدونکي نعمت الله درې کاله نشه کړي، خو اوس یې درملنه سوې ده. دوی وایي چې په بانډارونو او میلو کې د نااهلو انډیوالانو لخوا په نشو اخته سوم. نعمت الله زیاتوي چې کاروبار یې له لاسه ورکړی دی، ځکه د احتیاط په دوره کې یې د خلکو له کورونو څخه غلاوې کړي او په هغو یې نشه یي مواد رانیولي دي. دا چې نعمت الله لومړی نشه څنګه او له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، دا به خپله د دل خولې څخه واورو.
زه یو ورځ هم نسې رخصتي راغلی وم کور کې، اوس زموږ یو همسایه وه، د غلط ماته وویل نن شپه او چیرې ځو. زه پخوا دا وعدو د سایلو ته به ډېر تلمه، بیا یو شپه لاړو هلته یو هلکانو مجلس و خپل منځ کې، هلکان شیشه وه، بیا ماته وویل که وروره شراب مرام نشه قریض به بېرته مافي. ما ته وویل که شیشه وهې خو وهه، یا لوګای لوګای دا ډیوال، بیا ماته وویل که وهه څه مشکل نه لري. بیا مې ووهل هغه نالیسته، رو 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 شاخ مې ورته کېده تر دغه ځي پورې ورسېده. مواد ما باندې کورنۍ باندې سل فیصد اغېزه وکړه. اول کورنۍ کې زما ډېر اعتبار و، زما ډېر قدر و عزت و، د کورنۍ ما باندې همداسې د مور د پلار د خویندې د ورونو. زه پخوا وظیفه کې وم، وظیفه مې خو وظیفه مې لاس کې لاړه او خپل صحت مې لاس نه لاړه، او زما غاښونه یې راته خراب کړو، زما فکره اعصاب راته خراب کړو. کله که ما به زه عملي شومه ما نه هغوی خوا بده شو، داسې ورو شو که خپل پلار مور راته لاس شوي که خدای پاک د کاشکې را کړی نه وای. د دې ټول عمل د همدا مخدر نشې کې مې غلا کول، مجبور به وم کور کې پیسې به نه را کول، ځینې پیسې که را سره به وای هغه باندې به نه کېده. دا مواد مخدر کې دي، دا په دې 500 روپیو 100 روپیو باندې نه کېږي. همدا د خلک کورو ته به ځان مې اچول، کار به څوک موږ ته نه را کول، موږ باندې باور به نه کول، د کور نه مو شیان وړی وو، بس مجبور به وم همدا کار وکړم. یوه ورځ زه خمار پاتې شوم ډېر، بس هغه ساقیانو ته راغلم، هغه هم ماته شی رانه کړو، نور د کور نه مې شیان اخیستی وو، بس کور نه مې پاپه فراری وم. خو بیا همداسې مجبور شوم، لاړم یو کور کې ننوتم، د کورو نه یو دوه بسکره وویست. هغه بسکلان 15,000 قیمت وو، ما نه سړی په 15,500 روپۍ واخیست. دا خاطره مې دا ده، د خپل ځواني مې ده، خپل ژوند نه پېژنو، خپل مور و پلار احترام نه پېژنو، یو ښه لار باندې نه پوهېږو، کوروره ښه لار کومه ده، خرابه کوم ده، د آخراته مو پام نه یي، بس په خپل حالات کې نه یو، نور خپل زندګي مو خرابه ده. همدا مو ډېره بده خاطره ده. زما نور ورونه ډېر نندان کې فرانسې کې دلته قبولي دي، زما وړکی ورور دې دی او نیم کال کېږي هلته تللی، قبولي سوی ده. مشر ورور هم ما ته ویل که ته راځه زه دلته غواړم، زه لاړم تر ترکیې پورې، خو د دې عمل له خاطره یې خواته ولاړم نه. په دروغه مې ورور ته وویل که زه یې راته مارج کړم، او زما زړه په تنګېده. خو مواد نه پیدا کېده، ډېر په سختۍ به پیدا کېده. بېرته راغلم ایران ته، ایران همداسې افغانستان ته.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغېزې کوي؟
معتاد له خپلې کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته مې چې لاړ شیلې بچې، مور د پوډر وهي، پلار د پوډر وهي، یا مې خور چې زه ته پوډر وهي، یا د مېړه پوډر وهي.
پلار په مړې کې نه وم، په مور خو اوس بې خبر نه یم، په خامخا به مرم.
چې مونږ پلار نه واخېستې یو $500,000 وو، همدغه سرمایه ما ټوله واخلم.
د نشئ موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې کمال د کرایي کور له خاوند سره قرارداد کړی او کور ته ورکړه شوی وي، خو د کور خاوند ناڅاپه کمال ته وایي چې کډه بار کړی او د کور خالی کړی. دا چې د کور خاوند ولی کمال له کوره شړي، اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
خزی او خزی چیرې؟
سوای دادې دلته یما.
دادې راغلم، څه دې راته ویل؟
دا زمونږ په کور کې چې فکرې اوسېږي، دا خلک څوک دي؟
نه پوهېږم چې څوک دي. اوس نوی را کده شوی دی.
نو تاسی ولی زمون کور داسی چا تا پا کره ورکوی چی نه پیجنه؟
نو زخو پا کور کی ناسته یما زی چه پیجنه ما؟
نو زخون داسو میاشت مسافرم کور چا پا کره ورکده دی؟
کور خود تا رهنما والا تا ویلیو چه پا کرایه ورکی اغوی پا کرایه ورکده دی.
رهنما والا دی خود خوار کی زمون کور دیر بد سڑی تا ورکده دی.
سنگ بد سڑی تا تا دا سڑی پیجنه؟
هو پیجنه می.
څنګه سړی دی؟
بیا به وروسته درته ووایم چې څنګه سړی دی. اول باید د دې سړي چاره وکړم.
څنګه چاره یې کوې؟ ناحق ځان په جنجال مه ورسره اخته کوه. کور خو رهنما والا ورکړی دی.
زه هم رهنما والا ته ورځم.
و سړیه پام کوه چې جنجال ورسره ونه کړې.
بس زه پوهېږم چې څه ورسره وکړم. سلام علیکم.
و علیکم سلام حاجی صاحب. ستړی مشه؟
تم ستړی مشه سال خې جوړ په خیر.
شکر مننه. رازا رازا حاجی صاحب په دغه مخه مخ چوکي کینه.
سم ده ده کینه ما
حاجی صاحب. څنګه جوړی؟ سفر مو په خیر تیر شو؟
او شکر په خیر تیر شو.
خبر شوی وای چې ستا کور می په کرایه ورکړی دی. خپل وړه کرایه می ورکړی دی.
ستا دې خاده لوړه کرایه شي تر داسې سړی چې کور تش پاتې وای خبو.
ولی خدای دې خیر کی کرایه والا بد سړی دی.
دا پختنه خو باید زه ستا څخه وکړم چې دا څنګه سړی دی.
ما خو چې له رنګه وکوت ښه سړی راته معلوم شو.
نو زما د موبایل شمیره خو درسره وه. ما ته به دې ویلي وای چې زه دا کور دغسې یو سړي ته ورکوم.
ښه خیر اوس راته ووایه چې سړی څه بدي لري.
واوروره دا سړی پوډري دی. نوره بدي لا څنګه یي؟ زمون گاونډیان په نشو اخته کوي، غلاوې کوي، شل نور فسادونه کوي.
د ده پلار دا کار نشي کولی حاجي صاحب. زما سره اسناد شته، قرارداد یې راسره لیکلی دی، شاهدان لرو. دا کار نشي کولی، بېغمه اوسه.
تا چې کور ورکړ څنګه سړی و؟
سپین ګیری سړی و. ښه مبارکه سپینه ګیره یې درلوده.
وا وروره دروغ یې درته ویلي دي. دا ځوان سړی دی، اسناد یو چا دي او په کور کې بل څوک اوسیږي.
څه شی؟ دا سړی ځوان دی؟
هو ځوان دی. که یې نه منې کور ته یې ورشه ووینه.
عجیبه ده والا. ښه سمه ده، زه یې وینم. ته بېغمه اوسه، که بل څوک و ورته وایم چې کور خالي کړي.
نه پوهېږم چې کمال به کور کې وي که نه. ته ودرې چې دا دروازه ور وټکوم.
دا څه بد سپی لري. ته ودرېږه چې بیا دروازه ور وټکوم.
صبر وکړه دادی، درغلمه دروازه مه ماتوه.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. رو رخی
ورور که ته مې ونه پیژندلې. خیریت خو و؟
او خیریت دی. په دې کور کې ته اوسیږي؟
هو زه اوسیږم. ولې؟
زما نوم سید محمد دی، رهنما والایم. دا کور خو ما بل چا ته په کرایه ورکړی و. د کرایه اسناد یم د بل چا په نوم دي.
څه فرق کوي؟ هغه زما انډیوال دی.
څنګه څه فرق کوي؟ تا لیدلی وي چې اسناد یې د یوه سړي وي او په کور کې د بل څوک اوسیږي.
نو بادره اوس مشکل څه دی؟
مشکل دا دی چې ته د هیروینو عملی یې. د کور خاوند پرون رهنما ته راغلی و او ستا په باره کې شکایت راته وکړ.
نو هیروین خو به زه څه کوم؟ بل چا ته خو مې ضرر نه دی رسولی.
د کور خاوند او د کوڅې خلک په عملیانو باور نه کوي. وایي معتادین نور ځوانان په نشو اخته کوي، غلاوی کوي او د نشئی موادو کاروبار کوي.
خو اوس نو زه څه وکړم؟
هر څه چې کوي زه په ډیرو خبرو نه پوهیږم. کور خالی کا او خلاص.
ښه سمه ده یاره، ته چې وایې نو صحیح ده.
بس چې صحیح ده کور خالی کا. په یوه هفته کې باید خامخا کډه بار کړي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
خوچ زن ون کے ستا ترا تھو پاتھ
دشم خوش زن ونکی ستات رات لو پات کی دشم خوش زن ونکی خوش زن ونکی خوش زن ونکی خوش زن ونکی خوش زن ونکی